دشپن هواجه شوی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د خبرونه د یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې مخالفې ډلې ادعا کړې چې د کابل د هوایي ډګر پر نظامي برخه یې راکټي برید کړی. دې جبهې نن په یو بیان کې وویل په دې عملیاتو کې چې 10 دقیقې دوام درلود طالبانو ته د سر و مال درانه تاوانونه اوښتي دي. خو له دې مخکې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د یکشنبې په ماښام 2 توغندي هوایي ډګر ته څیرمه غره باندې لګیدلي دي. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا د هیواد په 12 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو بیان کې ویل چې په کونړ، ننګرهار، سمنګان، بامیان، بلخ، کندوز، سرپل، جوزجان، فاریاب، غور، بادغیس او هرات ولایتونو کې سبا د نسبتا شدید باران، برېښنا او ناڅاپي سیلونو احتمال شته. د بیان له مخې په لوړو او سړو سیمو کې د واورې د ورېدو وړاندوینه هم شوې ده. په دې وروستیو کې په ننګرهار او کونړ ولایتونو کې بارانونو او سیلونو خلکو ته د سر و مال زیانونه واړول. د سرو میاشتو او سره صلیب نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې له 5 کلونو کشر 2.5 لک ماشومان او نږدې 8.5 لک امیندوارې او شیدې ورکوونکې میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د فدراسیون په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خوارځواکۍ ناوړه اغیز شاوخوا 10 لک ماشومان له خطر سره مخامخ کړي دي. د فدراسیون په خپل ګډ راپور کې په ځانګړي ډول د کندهار یادونه کړې او ویلي دي چې په دې ولایت کې تر 1.4 لک ډېر ماشومان او میندې په سخته خوارځواکۍ اخته دي. سری میاشتې او سره صلیب اندېښنه ښودلې چې ښایي د سړو له ډېرېدو سره د خوارځواکو ماشومانو او میندو وضعیت لا ستونزمن شي. اسرائیلو نن د لبنان په جنوب کې د هغه هوایي برید له کبله بښنه وغوښته چې په نتیجه کې درې لبناني سرتیري ووژل شول. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د پوځ پر ضد جګړه نه کوي، خو عسکرو یې داسې وانګیرله چې د ایران پلوي حزب الله ډلې د وسلوالو کوم موټر په نخ کړای دی. د اسرایلو په برید کې د حزب الله د یوې اړوندې مالی ادارې لسو ډېرې څانګې هم په نخ شوي دي. اسرایلی چارواکو ویلي دي چې په دې مالی اداره کې ډېرو عامو خلکو هم خپلې د سپما پیسې ساتلې. په داسې حال کې چې د حماس ډلې د مشر یحیا سنوار وژنې ټول منځني ختیځ ته ټکان ورکړی. حزب الله تیرونی اعلان وکړ چې د اسرایلو د اشغالګرو ځواکونو پر ضد یې د جګړې نوی پړاو پیل کړی دی. د البانیا مخکینای ولسمشر الیر میتا د فساد د هغو تورونو له کبله نیول شوی دی چې د دې هیواد د فساد ضد ځانګړې څارنوالۍ لخوا پرې لګېدلی دي. د دې تورونو جزئیات نه دي روښانه شوي، خو د میتا ویاند نن یوې خبري غونډې ته وویل د پخواني ولسمشر نیول یو غیر مسؤلانه اقدام دی. ښاغلی میتا په 13 جون میاشت کې هم د ځینو مسایلو په اړه چې د بې معنا خبرې بللې وې د ګرویګنو لپاره احضار شوی وو، خو د هغه مهال ویلي وو چې دا مسایل په ده پورې اړه نه لري. میتا له دې مخکې د البانیا د صدر اعظم، د پارلمان د رئیس او د بهرنیو چارو د وزیر پر دندو هم کار کړی وو. او د افغانستان د فوټبال ولسو کلونو کشرې لوبډلې نن فلیپین ته 8-0 ماتې ورکړه. د دې بریا په پایله کې چې د آسیا د ولس کلونو لوبډلو د 2015 کال د جام لپاره د لومړنیو مسابقو په ترڅ کې ترلاسه شوه، افغانستان د بی ګروپ سر ته راغی. په دې ګروپ کې افغانستان له فلیپین، کمبودیا، بنګلاديش او ماکاو سره یو ځای دی. د افغانستان دوهمه لوبه به د چهارشنبې په ورځ له ماکاو سره وي. ماکاو خپله لومړۍ لوبه فلیپین ته 0-0 بایللې وه. د افغان ولس کلنو دریمه لوبه به د جمعې په ورځ له کمبودیا او وروستۍ لوبه به یې د یکشنبې په ورځ له بنګلادیش سره وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونو کې به واوري چې د روسیې او چین په ګډون د لویدیځ د مخالفې اقتصادي ټولنې بریکس ستر مشريزه چې طالبان پکې د ګډون لیوالو سبا په روسیا کې پیلېږي. په دې اړه به د چارو له یو شنون کې سره مرکه واوري.
طالبان هم لکه ایران شاید په ذهن کې دا وګرځي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه ووځي.
د طالبانو حکومت له کابل او څو ولایتونو څخه د لسګونو سره سوالګرو د راټولولو خبر ورکوي.
خلک فامیل لري او خلک په غاره دي، ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه یې ټوله نه غسی راوځي د باندې وری خواته چې ګوري سوالګر ډیر.
په نورو موضوعاتو کې، په بامیان کې د کچالو حاصلات سکل خو، خو بزګر وایي چې بازارونه نه لري. نور مطالب هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیې د حکومت مخالف فتح الله ګلین چې په کودتا تورن و په امریکا کې په حق ورسېده، او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې پر ټلویزیونونو د تصویرونو د بندېدو په اړه د طالبانو وروستیو اقداماتو ته کتنه کوو.
فوتوګرافي تصویر د دې کامرې تصویرونه ویډیو فلم هغه بالکل پخې کې نه راځي، یعنی دا دغه پخې حدیث په حدیث کې زم کې نه راځي اصلا.
په دې اړه به ستاسو پیغامونه هم واورو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شی بي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته تکل شوی چې سبا د اکتوبر په 22مه د بریکس په نوم د اقتصادي ټولنې دوه ورځنۍ سرمشریزه د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. طالبانو په دې غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه، خو ښکاري چې نه دی وربلل شوی. لدې مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت له غوښتنې سره سره د سیخکاری چې د بریکس سازمان په 14مه سرمشریزه کې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې. ټاکل شوې چې دا سرمشریزه د سې شنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه د روسیې په کازان کې د روسیې، چین، هند، برازیل، مصر او ایران د ولسمشرانو او د غونډې ته د نورو هیوادونو د وربلل شوي مشرانو په ګډون جوړه شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دغه سرمشریزه کې د دوی د حکومت د ګډون یا نه ګډون په اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې مرستیال حمدالله فطرت په دغه غونډه کې د ګډون غوښتنه کړې وه. نوموړي د 13 سپتمبر میاشتې په 24مه ویلي وو دوی د بریکس سازمان غړو هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې او سوداګریزه راکړه ورکړه لري، نو په دې غونډه کې د ګډون غوښتونکي دي. خو د روان اکتوبر میاشتې په پیل کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د مسکو د مشورتي فورم له غونډې وروسته خبریالانو ته ویلي بریکس غونډې ته د طالبانو د حکومت بلنه یوازې دوی نه بلکې د دې سازمان ټولو غړو پورې اړه لري. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون د بریکس له بنسټي خودونکو هیوادونو سره ښې اړیکې لري. د اقتصادي چارو پوهان له ډلې عبدالقیوم افغان په سیمه کې د بریکس سازمان مخ پر زیاتیدونکي اقتصادي او سیاسي نفوذ ته په پام د دغه سازمان په غونډو کې د افغانستان موجودیت مهم بولي.
د نګدون زګومان کوم افغانستان ته اقتصادي شاتګ بلل کیږي او تاوان یې افغانستان خلک هر ډول درکم اقتصادي غونډې چې په نړۍ او په سیمه کې تر سره کیږي، هیوادونه غواړي چې یو د بل سره خپل مراودات ولري، قراردادونه ولري. کچیرې افغانستان په داسې موضوعاتو کې غایب وي، همدومره زیانونه او شاتک افغانستان خواته متوجه کیږي.
بریکس چې یو اقتصادي سازمان دی، په 2009 کال کې د روسیې په نوښت جوړ شو چې برازیل، روسیا، هند او چینی لومړنی غړي وو. دغه سازمان چې نومې د غړو هیوادونو د نمونو له تورو جوړ دی، د جنوبي افریقا له غړیتوب وروسته له بریکس څخه په بریکس بدل شو، خو ایران، متحده عربي امارات، مصر او ایتوپیا تازه غړي دي. د نړیوالو چارو پوه حکمت الله حکمت بیا د بریکس په ګډون د نړیوالو سازمانونو غونډو ته ځکه خوشبینه نه دی چې په ټکو دغه بنسټونه او غړي هیوادونه له هر څه وړاندې خپلې ګټې پالي.
کچیر دغه هیوادونو په یو خوله باندې دا ویلي وای چې په افغانستان کې د داسې یو حکومت راتلل چې په هغه کې افغانان سهم ونډه ولري، بیا به موږ داسې قرباني نه ولای. هغه څه چې د سیمه ییزو او د چین او د روسیې ملاتړ دی، په حقیقت کې د افغان غمیزې د حل لپاره مرسته نسی کولای. چین او روسیا د خپلې ویرې د نننیو چارواکو ملاتړ کوي، نه د افغانانو د ملي ګټو په چوکاټ کې.
ټاکل شوی چې د بریکس په سرمشریزه کې د غړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا سربیره د سیمې د عمومي وضعیت په اړه هم خبرې وشي. د بریکس 15مه سرمشریزه تیر کال د اکتوبر له 22 څخه تر 24 پورې په جنوبي افریقا کې جوړه شوې وه او د راتلونکي کال هغه به په برازیل کې جوړه شي.
و موریدل چې سبا د روسیې په کازان ښار کې د بریکس د اقتصادي ټولنې سرمشري زپی پیلېږي. طالبان هیلمن و چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي وویل چې په دې اړه به د بریکس ټولنه پریکړه وکړي. بریکس څه ډول ټولنه ده؟ اولې طالبان په سرمشري زپی کې ګډون ته لیوالتیا لري. په دې اړه مې مخکې د اقتصادي چارو له شنونکي ازرخش حافظي سره خبرې وکړې او لومړی مې ترې وپوښتل چې بریکس ټولنه په کوم هدف جوړه شوې ده.
بریکس سازمان یو اقتصادي سازمان و چې وروسته بیا سیاسي استراتیژیک سازمان ته بدل شو او اوس مهال لکه چې دوی په خپل ویلي وو سلویخت سلنه د دنیا ناخالص تولید د بریکس د اعضا لخوا رامنځته کیږي. په عین زمان کې بریکس تقریبا نیمایي نفوس د نړۍ کې ژوند کوي. هند، چین، ایران، روسیا، برازیل او نور نوی اعضا لکه امارات متحده عرب او سعودي عرب دا خلک هم پکې داخل شوي دي او درویش نور هم په انتظار کې دي چې ومنل شي. دا د دوی تولید ناخالص لکه چې دوی دا کوي درې تر څلور سلنه زیاته ده د جی 7 په پرتله چې ډېر غښتلي اقتصادي هیوادونه دي.
حافظ صاحب، دا ټولنه د نورو نړیوالو یا د لویدیز د اقتصادي ټولنو مثلا جی 8 په مقابل کې یو سیال کېدای شي؟
خو داسې دي چې دا بین المللي مالي اقتصاد د جی 7 پلاس کې دي، د امریکای تر مشرتابه لاندې دا سیستم دی سویفت په نوم چې دی او دوی کله ناکله ایرانی چې موږ دا هیواد تحریم کو هغه هیواد تحریم کو په دې خاطر دی چې دوی په دا نړیوال مالی سیستم کې ولکه لري او که ستاسو پام وي په سور د مخه دوی د روسیې د ستراتیژیک زیرمې د پیسې چې دوی سره په امانت کې وو اوکراین لپاره پیسې ورکړلې، ډېرې پیسې چې خپل پور پرې کی او نور هم خپل ضرورتونه پکې سمبال کی. نو دغه اصلا خو هدف دغه و چې اول خو دوی ډېر هلې ځلې وکړي چې په دا نړیوال نوی نظام کې یو شایسته ځای پیدا کی چې د دوی د ملي هویت او ملي تولید سره برابر ځای وي. دوی ولیدل چې دا ټول صلاحیتونه دوی لاس نه راځي، نو په دې خاطر باندې دوی ځان ته وغوښتل چې د ډالر، یورو او پاوند او سویسی فرانک د صحیح خزر وژغوري او حتی دې ته پریکړه وکړه چې موږ به خپل کرنسی هم جوړ کړو، یعنی د بریکس پیسې به رامنځته کړو چې خپل زیرمې او خپل د بین المللي اعتبار د هغه پر بنسټ باید ورغو. نو دا په خپل د جی 7 مقابل کې یو سیال سازمان ده او د دنیا د اقتصادي ویش لپاره هلې ځلې کوي.
او د طالبانو حکومت ولې غواړي چې په دې د دوی په غونډه کې ګډون وکړي د کازان په سبانه غونډه کې؟
زه خو نه پوهیږم، اول خو دا اوسنۍ حکومت د افغانستان د دوه د قرارداد له مخې تقریبا رامنځته شوي دي او پخوانی حکومت د امریکایي د عسکر د وتلو سره جوخت رامنځته شو او اوس مهال هم سلویخت میلیون ډالر په فزیکی توګه هر میاشت هر اونۍ د سرپرست حکومت ته ورکول کیږي. اما سره له دې بیا دوی د بریکس د اعضاو سره ډېر ښه مناسبات ساتلي دي چې دا څرنګه د یو تراکز غوندې دي. کچېرې دوی د بریکس غړیتوب ترلاسه کړي بیا هم د غربي هیوادونو لکه امریکا او لکه اتحادیې اروپا چې اوسنۍ ډېر غښتلي مرستندوی افغانستان ته دي خپل مرستې افغانستان ته رسوي کنه، دا هم یو سوال ده.
نو حافظ صاحب وبخي، دوی څه ترلاسه کوي که مثلا د غړي په توګه ومنل شي افغانستان؟ طالبان لدینه څه ترلاسه کوي کلان ډیر ته وایس لطفاً؟
اوس خو طالبان هم لکه ایران لکه نور هیوادونه چې تر فشار لاندې دي د سویفت سیستم څخه به برخه دي، دوی نشکوله چې خپل پولی انتقالات تر سره کی او د بینلی هغه مؤسسات څخه پور واخلي کوم چې لکه نړیوال بانک یا مثلا د IMF چې د امریکایانو په لاس کې دی او د دوی متحدینو یغو څخه قرض ترلاسه کی خپل د مالی تمویل لپاره. نو شاید په ذهن کې دا وګرځي چې کېدای شي چې د بریکس سازمان دوی سره مرسته وکړي او دوی مالی مشکلات حل کړي او راکړه ورکړه د دوی ترمنځ زیات شي او د دغه انزوا څخه وګرځي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي از رخش حافظي و چې د بریکس د اقتصادي ټولنې د څرنګوالي او د دې ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت د لیوالتیا په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو شیبه ورسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې یو نړیوال مسلې ته ورزو. د ترکیه د وسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان مخالف او په ناکامه کودتا تورن فتح الله ګولن د یکشنبه په ورځ د 30 کلونو په عمر په حق ورسید. ګولن چې یو مهال د ښاغلي اردوغان متحدو په 2014 کال کې د هغه پر ضد په کودتا تورن شو، نوموړی له 12 رئیس په متحدو ایالتونو کې اوسېده. د دې موضوع په اړه نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سخت مخالف او د هغه پر ضد په کودتا تورن فتح الله ګولن په امریکا کې وفات شو. ګولن ته د نږدې سرچینو راپورونه وایي چې ښاغلی ګولن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې په یوه روغتون کې وفات شوی دی. دا مذهبي خطیب او د اخلاقي او دینی علومو ښوونکی په تیرو 12 کې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسېده. هر کول وی پانی چې د ګولن له خوځښ سره نږدې اړیکې لري د نوموړي د مړینې خبر ورکړ. ګولن چې په ترکیه کې د ازروم په سیمه کې زیږیدلی د وفات پر وخت 30 کلن وو. په ترکیه کې ځینو رسنیو لکه ان ټي وی او هابر په امریکا کې د ګولن د نږدې کسانو له قوله د نوموړي د مړینې خبر ورکړی. د ترکیه حکومت هم د هغه مړینه تایید کړې ده. د فتح الله ګولن نوم د 2014 کال د دوبی په نیمایي کې په ترکیه کې هغه مهال ډېر مطرح شو چې اردوغان ګولن په کودتا تورن کړ او د هغه د جریان د ماتې اعلان وکړ. لدې کبل زرګونه کسان چې له پوز قضایي ادارو، دولتي ادارو او پوهنتونونو سره یې تړاو درلود ونیول شول او محاکمه شول. له سل زره څخه زیات دولتي کارکونکي چې پکې ډاکټران، کارمندان، پوهان او ښوونکي شامل دي له فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور له دندو لري شول. د ترکیه حکومت د خدمت غورځنګ تر مدیریت لاندې په ټوله نړۍ کې د شخصي ښوونځیو د شبکې د تړلو لپاره تر فشار لاندې راوسته چې په ډیرو مواردو کې بریالی شو. ګولن په دې دلیل مشهور شو چې ویلې ځوانانو په ترکیه کې خپل لار له لاسه ورکړی او تعلیم او روزنه تر ټولو غوره ځواب دی. د فتح الله ګولن خدمت غورځنګ لومړی له ښوونځیو څخه خپل فعالیت پیل کړ او بیا په بیلابیلو سیمو کې په ترکیه او ټولو نړۍ کې تعلیمي مؤسسې پرانستلې. فتح الله ګولن د ترکیه د ننو له هغه دی باندې د یو پیاوړي اسلامي خوځښ بنسټ شیدون کوي. خو د خپل ژوند روسي اټکلونه په داسې حال کې تیر کړل چې د رجب طیب اردوغان پر ضد په کودتا تورن وو. هغه د رجب طیب اردوغان له لومړنیو ملاتړ کوونکو او متحدانو څخه وو چې د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو په لاره کې د عدالت او پراختیا ګوند په جوړولو کې مرسته وکړه، خو وروسته یې له اردوغان سره اړیکې سختي خراب شوې. فتح الله ګولن د سیمعتدل اسلام د خبرولو لعمل مشهور و چې پکې پر انسان دوستۍ تمرکز کېده. د خدمت غورځنګ پلویانو په دولتي ادارو، قضایي نظام او پوز کې نفوذ کړی و. خو د ترکیه حکومت د 2014 کال په می میاشت کې خدمت غورځنګ په رسمي ډول د یو ترهګر سازمان په توګه اعلان کړ. فتح الله ګولن د کودتا په تراهی کې د لاس لرلو تورونه رد کړي و او اردوغان په دې تورن کړی و چې د زیات واک او کنټرول لپاره هڅه کوي. د باراک اوباما او ډونالد ترامپ د حکومتونو په دوره کې امریکا د ترکیه هغه غوښتنه چې ګولن ورته وسپاري ترڅو په خپل هیواد کې محاکمه کړي په عمل کې رد کړې و.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، ازادي رادیو د مخام ال شپګو د سهار تر شپګو پورې په منځنۍ څپه دولس شپګنوي خبرونه کوي. د سهار ل شپګو بیا د مخام تر شپګو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو په 19.25 متر لاندو څپو اوریدلای شي. یو ځل بیا ورزو د افغانستان روانو چارو ته. د طالبانو حکومت وایي چې د کابل په ګډون د هیواد په لس ولایتونو کې له 2.5 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې له دې ډلې څخه د پاسه 20 مستحق دي، خو پاتې نور کسان یا مسلکي سوالګر دي او یا یتیمان او په نشو روغ دي کسان دي. د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان وایي په دوه کلونو کې په دې شمیر د سوالګرو راټولول په افغانستان کې په پراخه کچه د بیوزلۍ او بیکاری زیاتېدل ښیي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د څه د پاسه 2.5 سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی، یو شمیر کابل ښاریان وایي نه یوازې په دې ښار کې سوالګر کم شوي نه دي، بلکې لا زیات شوي هم دي. دوی وایي د بېوزلۍ او بیکاري له امله د سوالګرو په شمیر کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. د محب الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی ازادي راډیو ته وویل،
ورځ په ورځ چې ګورو زیاتېږي نورم، او د دې علت هم دغه بیکاري ده، ځکه چې ټول خلک ځان سره فامیل لري او خلک یې په غاره دي، خلک ډیر مجبور دي، نو چې کله چې کار نه وي ټول نه غسی راوځي د باندې، ورې خواته چې ګوري سوالګر ډیریږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکو محمد افضل بیا غوښتنه کوي چې د سوالګرو د راټولولو پر ځای د حکومت دوی ته د کار زمينه برابر کړي.
زمو وختونه حکومت ته دا چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلخصوص همدغه سوالګرو ته. که چیرې دوی ته د کار زمینه برابره سي، نو دوی فکر نه کوم چې بیا سوالګري ته مخه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یکشنبه د اکتوبر 6 د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرسیال دفتر په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دوه کلونو کې په کابل او نه نورو ولایتونو، ننګرهار، خوست، پکتیا، لغمان، پروان، هرات، فاریاب، سمنګان او نیمروز کې 2.5 سوالګر راټول کړي. په بیان کې پلازمینه کابل هغه ولایت یاد شوی چې تر نورو ډیر 5.3 سوالګر ورنه راټول شوي دي. په بیان کې راغلي چې له دې ډلې څخه د پاسه 20 مستحق او پاتې نورې مسلکي سوالګر یتیمان او په نشئی توکو روغ دي. خو په بیان کې دانه درغلی چې لراټول شوی سوالګرو سره څه شوی مرسته ورسره کیږي کنه. خو مخکې بیا د طالبانو د حکومت په خاني مرستيال ویان بلال کریمی ویلی و چې مستحق سوالګر دی او سیستم لاره د افغاني سره میشت ټولنې ته معرفي کیږي او بیا ورسره میشتنه مرستي کیږي. خو یو شمیر سوالګرو بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوی. په همدې حال کې د اقتصادي چارو پوه محمد بشیر دودیال وایي په دومره شمیر سوالګرو موجودیت په افغانستان کې په پراخه کچه د فقر او بېوصلۍ د زیاتېدو ښکارندوی کوي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل،
بېوزلي په افغانستان کې زیاته ده او خلک د مجبوریت له مخې یا له هېواده وځي او یا مجبور دي چې ګدایي او سوال وکړي. دغه تعداد په زرګونه کسان دا نه مبالغه ده او نه دروغ دي، بلکې واقعیت ده. کله چې موږ د کابل په سړکونو کې پیاده روانو کې هر 15 قدمونه اخلو یو سوالګر مخې ته راځي، بیا 15 قدم وروسته بل سوالګر مخې ته راځي.
دی وايي واکمن نظام د سوالګرو د مخنیوي لپاره بیلابېلې برنامه طرحه او پدې کړي تر څو خلکو ته د کار زمينه برابر او په افغانستان کې د فقر او بېوزلۍ مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د افغانستان له بیلابېلو ولایتونو نه د زرګونه سوالګرو د راټولېدو خبر ورکوي چې د بیلابېلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ اوج ته رسیدلې. د لوګې د نړیواله درجه بندۍ جی ایچ آی په ورستی راپور کې چې د روان اکتوبر په 14 مخپور شوې راغلي چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلي چې لوګ پکې په جدي توګه زیاته ده. ل دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلو چې د محل شاوخوا 20 میلیونه وګړي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړ دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر د اخیستو د محدودیتونو په دوام اوس په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالارونکو د عکس او ویډیو ل اخیستو منې شوې دي. تخار، کندهار او میدان وردګ هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیز لګیدلی دی. دا خبره په دې ولایتونو کې یو شمیر خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی ده. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې ستاسو په غږیزو پیغامونو کې د خلکو نظریات خبرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. په بامیان ولایت کې یو شمیر بزګر وایي چې سکال د کچالو حاصلات زیات دي، خو د بازار د نشټوالي له کبله اړ دي چې په ټیټه بیه یې وپلوري. د بامیان ولایت د کرنې د ریاست شمیرې ښیي چې سکال په دې ولایت کې د کچالو حاصلات له 240,000 متریک ټنو ډیر و. د بامیان کچالو چې د افغانستان مشهور کچالو دي، په تیرو کلونو کې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ پاکستان ته هم صادرېدل.
په بامیان ولایت کې د کچالو د راټولولو د موسم پر رسیدو سره یو شمیر کروندګر د دې محصول د بیو له ټیټوالي شکایت کوي. ارشول احمد چې د دې ولایت یو بزګر دی، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حاصلات ښه او د قناعت وړ دي، خو لازم بازار ورته نشته.
بشور نش پوینست
نرخ ډیر ټیټ دی ځکه بازار نشته. یوازې په افغانستان کې نږدې ولایتونو ته له بامیان څخه کچالو صادرېږي. هیله لرم چې بهر ته هغو هیوادونو ته چې افغانستان ته نږدې دي صادر شي.
په دغه ولایت کې کروندګر وایي چې سړی خونه هم نه لري چې کچالو او خپل نور محصولات پکې خوندي او له خرابې دوی وژغوري. درویش په بامیان ولایت کې بل کروندګر دی.
هم موارد ډیر لګي سړی خونښته او هغه هم یوازې د شتمنو کسانو دی. که په جمهوریت نظام کې د کرنې وزارت کومې پروژې پلې کړې وي، زموږ په سیمو کې خو هیڅوک سړی خونې نه لري. شته سړی خونې هم لګي او غیر معیاري دي.
د بامیان ولایت بزګران وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو من کچالو له 70 تر 80 افغانیو پورې پلورل کیږي. په داسې حال کې چې دوی په خبره مخ کې دی، یو من کچالو بیا په دغه ولایت کې له 170 تر 180 افغانیو پورې و. د طالبانو حکومت د بامیانو د کرنې رئیس عبدالجبار خالد تیرونی په دې ولایت کې له یو محلي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په بامیان کې پر شاوخوا 1,500 هکتار ځمکه کې کچالو کرل شوی او له دې څخه تر 240,000 متریک ټنه زیات حاصلات راټول شوی دي. مخکې کلونو کې د افغانستان کچالو پاکستان ته صادرېدل او په هغه هیواد کې ښه پیرودونکي لرل، خو سږ کال د افغانستان د میوو او سبزیو د موسم پر رسیدو سره پاکستان نه یوازې د ګمرکي تعرفو کچه لوړه کړه، بلکې د بیلابیلو لاملونو له امله یې د افغانستان د صادراتو پر وړاندې خندونه جوړ کړل چې افغان بزګران او سوداګرو ته ستر مالي زیانونه واوښتل. د یادولو ده چې د افغانستان تر ټولو ډیر کچالو له بامیان ولایت څخه ترلاسه کیږي او د راپورونو له مخې د دې ولایت بزګران هر کال په زرګونه ټنه د کچالو حاصلات راټولوي.
ستاسو له پیغامونو
شوانه خپلځی ته د کابل پنتون د پښتو ادبیت فرغسی ما دغه وازی می مخکې هم اوریدلی وی چې د دې وروسته به هغه عکس اخیستل او فلم اخیستل دا بتول مکمل ډول باندې بندیږي. بیا مې په مکتب نه یو مزمه خور یو په یو مکتب کې استاد د دې ویل چې ما یوه شاګرد دی جریده جوړ کړی وړي رخلې جریده پغه کې د حیوانات او انزورونه ودا د مکتب لوري په بند سوزه کې چویلې چې دا دولت کرا سیایت راسي د معرف له طرفه بیا موږ تر انتقاد لاندې راځو. ناغه خاصه جریده و غیر د شاګرد زحمت غټول وي دی بند کغه ندیده ونی و، یعنی بند یې نه کړل په مکتب په دیوال کې.
نوم زبیر په لغمان کې سیمایز خبريال. په دې وروستیو کې د حکومت له لوري چې پر رسنیو د تصویر د بندیز اوازې خبرې دي، په دې برخه کې دوی اقدامات کوي. دغه حالت مونږ اندېښمن کړی یو او زمونږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې رسنیو ته د فعالیت اجازه ورکړي، څو دوی وکول شي چې په غږیزه، انزوریزه او نورو بڼو باندې خپل هغه اطلاعات او معلومات په خبري شکل باندې ټولنې ته وړاندې کړي.
ازمانم فرشته ده د بلخ ولایت او سیدون کم سه مخکې خبریاله او مربته اوسنی نظام یا امر بالمعروف ته کمرو د مندولو امر کړی د کمرې باید بند شي. هغه سیزون دي سار یا زون دي چې مونږ ښکار نو هغه باید بند شي. نور پرسنیو په تلویزیونونو په غوباندې نوز ما په نظر دا د خبريالانو لپاره یو بد زیری دا او نه د خبريالانو لپاره بلکې د تلویزیون کتونکو لپاره یا لیدونکو لپاره په ټوله کې د رسنیو لپاره وته.